رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو، السلام علیکم. هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ. دادی د امریکا ژغ آشنا رادیو دوهمه سهارنۍ پښتو خبرونه پیل سو. نن چهارشنبه ده، د 1999 کال د دلوی د میاشتې دریمه ده، چې د 2009 کال د جنوري د میاشتې درویشتمه کیږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه او مرکې لرو، خو اوس پام کړئ د دې ساعت خبرونو ته.
السلام علیکم، زه خلیل خانم. طالبانو اعلان کړی دی چې په دوحې کې د امریکایي هیئت سره خبرې د چهارشنبه یعنی نن به هم دوام وکړي. دا د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي هیئت او طالبانو ترمنځ د خبرو څلورم پړاو دی. د دې مخکې د طالبانو منابعو ویلي وو چې د ایجنډا پر سر د اختلاف په دلیل خبرې ځنډولې دي. تر اوسه په دوحې کې د تازه خبرو په اړه جزئیات نه خبره شوي، خو د طالبانو منابعو ویل دي چې د افغانستان د امریکایي سرتیرو د وتلو موضوع د ارزونې لاندې او د عمده مسایلو څخه ده، تر اوسه امریکایي لوري په دې حق له خپل نظر نه دی څرګند کړی. د طالبانو او امریکا ترمنځ ټولي څلور پړاو خبرې د ټولو تړو دروازو تر شا سوي دي او د خبرو د لاجریان نه ډېر کم بهر تر وتی. د پاکستان د کراچي په ښار کې د پښتون ژغورنې غورزنګ فعال غړي عالم زیب مسعود د څلور ورځو په بدني ریمان پولیسو ته سپارل شوی دی. نوموړی پرون ماپښین په کراچي کې د پولیسو لخوا محکمې ته وړاندې شو. پولیسو پر عالم زیب مسعود د تراګرۍ پر شمول یو شمېر نور تورونه پوري کړي دي. نوموړی په داسې حال کې محکمې ته راوستل شو چې د هغه مخ یې ورپټ کړی و. د پاکستان په پارلمان کې د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مشر محسن داوړ پرون وویل چې یوې خواته د پولیسو یو پخوانی افسر راوانور دی چې 400 کسان یې د بې له محکمې په وژنو باندې تورن دی، او هغه په داسې حال کې محکمې ته راوستل کیږي چې لاسونه یې خلاص او پوره پروتوکول باندې راځي. او بله خوا لمزه مسعود دی چې د لادرکه سو خلکو ډیټا راغونډوله او په یوې وینا نیول شوی دی.
آج 7 AM جب عدالت میں پیش کیا گیا تو سر سے لے کر پیر تک اس کو کپڑوں میں ڈانپا ہوا تھا، جیسے بہت ہی بڑے دہشت گرد کو انہوں نے روانہ کیا ہو. جناب میڈم سپیکر، یہ ہماری ریاست کی بہت
نن عالم زیب مسجد چې محکمې ته راوستل سورنه د سر څخه تر پښو پوری په کالو کې پټ کړل شوی وو، او داسې برېښېده چې یو ډیر لوی تراګر را روان کړی وي. دا د پاکستان دولت په صحیح معنی انځور ښکاره کوي. د ښاغلي مسعود په پټ مخ محکمې ته په راوستلو د پی ټی ایم د مشرانو سره سره د بشري حقوقو فعالینو هم سخت غبرګون ښودلی دی. عالم زیب مسعود د نیولو پر ضد په پښتون ژغورنې غورزنګ په کراچۍ او پېښور په ګډون مختلف ښارونو کې احتجاجونه هم کړي دي. د سویټزرلینډ په ډیویس ښار کې د نړۍ د اقتصادي فورم غونډه نن پیل کیږي. دا چې په دې غونډه کې به کوم مسایل مطرح کیږي، تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د نړۍ اقتصادي غونډه سږ کال د سویټزرلینډ په یو داسې تفریحي ځای کې کیږي چې یوازې بډایان ورتللی سي. د فقر او نیستۍ سره مبارزه کوونکي د غونډې مشرانو ته یو پیغام لري. د اکسفام نړیوالې ادارې مشر ویني بیانیما وایي
the richest people in the world the most
د نړۍ سترو بدایانو، د نړۍ ځواکمنو، د نړۍ سترو سیاسي مشرانو د زخ ډیر فقر د مخنیوي لپاره اقدام وکړي، ځکه نور دغه فقر له چتینه وتلې ده.
د نړیوال وچه صندوق رئیس د دوشنبه په ورځ وویل د نړۍ اقتصاد مخ په ودې دی، خو تر هغه اندازې لږ سوکا دی څومره چې ورته تمه کېدله. دغه سروې دا هم څرګندوي چې په یو شمیر تجارتي کړي کې بدبینی له دې څخه راپیدا سوې ده چې په نړیواله کچه غیر یقیني حالات موجود دي. په دغه سروې کې دا هم څرګنده سوې ده چې پر سیاسي مشرانو باندې په نړیواله کچه بې باوري زیاته سوې ده.
په روسیې کې یو محکمې یو امریکایي کس چې د جاسوسۍ په تور نیول شوی دی، هغه په ضمانت خوشي کول رد کړی دی. قاضي امر ورکړ چې ویلن باید خامخا د فروری تر میاشت تر پایه په بند کې وساتل شي. که په هغه د جاسوسي تور ثابت شي، نو کېدای شي د 10 کالو د بند سزا ورکړل شي. نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د محکمې نه بهر د ویلن روسي مدافع وکیل ولادیمیر ژربینکوف د محکمې څرګندونه ګټوره یاده کړله، او وایي موکل ته موقع ورکړه چې خپل عرض وکړي او د ده په خلاف تورونه رد کړل. ژربینکوف په دې عقیده د ویلن خبر نه و چې سري معلومات ورکړ شوي دي.
Да, действительно, на флеш-носителе, точнее накопителе, пол получил сведения, которые как считает следствие, но она не считает, это действительно я подтверждаю, составляет гостайну.
پالته یو اعلی یا اټام ډرایو ورکړل شوی و چې سری معلومات پکې و، او دغه اعلی په کمپیوټر کې استعمالیږي. یو کس چې پالته معلومات ورکړي و هغه سری نه و. دغه کلتوري شیانو او پال د رخصتۍ په ورځ کلیسا ته ورغلی و. داسې اوازې دي چې ښایي روسیا د ویلین نه د یوې وسیلې په حیث کار واخلي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ډیموکرات ګوند د نانسي پلوسی د مخالفت څرګندونو باوجود د جنوري په 9مه د خپلې کلنۍ وینا تیاری کوي. د کانګرس مشر نانسي پلوسی د ولسمشر ټرمپ نه غوښتي وو چې خپله کلنۍ وینا د فدرالي حکومت د تړل کېدو له کبله وځنډوي. د جمهور غوښتونکي ګوند مشر میچ مکانل وایي هغه به د پنجشنبه په ورځ د ولسمشر ټرمپ یوه نوې لایحه وړاندې کوي چې په هغه کې د مکسیکو سره په سره د دیوال د جوړولو لپاره د بودیجې او د حکومت د بیرته فعالولو وړاندیز شوی. خدای شایي چې د ولسمشر دغه لایحه په سنا کې د منظوري ډیر کم چانس ولري او د هغې نه کم نه کم امکانات په کانګرس کې بهلري. د امریکا ولسمشر او د ډیموکرات ګوند د مکسیکو پر سر په سره د دیوال جوړولو لپاره د بودیجې پر مسلې تر اوسه کومې موافقې ته نه دي رسېدلې او د حکومت د بیرته فعالېدو امکانات هم نه لیدل کېږي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واورېدل. درنو اوریدونکو پام وکړئ د دې خبرونې لومړی رپورت ده. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي که د امریکا او طالب استازو ترمنځ د مذاکراتو روان بهیر لا پسې اوږد سي، د افغانستان د سولې په بهیر کې به نورې ستونزې رامنځته سي. دغه شورا د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکا له استازو څخه غواړي چې د روانو مذاکراتو له لارې ژر تر ژره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته لاره هواره کړي. په دې باره کې پام وکړئ، زموږ د خبریال ممتاز بهیر رپورت ده.
د افغان سولې په تړاو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د استازو او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو د څلورم پړاو له پیل سره هم مهاله د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې د سیمې هیوادونو ته د زلمی خلیلزاد سفرونه او غونډې به د سولې په بهیر کې د نورو ستونزو لامل شي. د سولې شورا له ښاغلي خلیلزاد څخه غواړي چې سیمې ته یې سفرونه باید دوامداره نه شي او د روانو مذاکراتو له لارې ژر تر ژره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته لاره پرانیزي. دا دغه شورا ویان سید احسان تایری د سه شنبه په ورځ خبریالانو ته وویل: موږ له امریکا او له ښاغلي خلیلزاد څخه یو غوښتنه لرو. له شک پرته رول یې ډیر ګټور او پیاوړی دی. د افغانستان یو ستراتیژیک ملګری دی. په ځانګړي ډول د افغانستان د سولې په پروسه کې له موږ سره ډیر همکار دی. خو له دوی څخه غواړو چې غونډې او سیمې ته سفرونه دوامداره نشي. که هر څومره ژر کولی شي او امکان لري چې دا حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې پیل کړي، په هماغه اندازه هم د هغوی او هم زموږ لپاره ښه ده. ښاغلی طاهری زیاته کړه چې په قطر کې د طالبانو له استازو سره د زلمی خلیلزاد د مذاکراتو څلورم پړاو تیره ورځ پیل شوی او نن هم دوام کوي. طالبانو تیره ورځ په یو بیان کې تایید کړه چې په قطر کې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکا له استازو سره د ترهګریزو ګواښونو د مخنیوي او له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر سر خبرې کړې دي. د افغانستان د سولې انسټیټیوټ وایي چې د افغانستان د جګړې پیچلتیا او سولې ته د سیمې د ځینو هیوادونو د لیوالتیا نشتوالي ته په کتو لا هم زیات وخت اړتیا ده چې د ښکېلو خواوو ترمنځ مذاکرات پیل شي. د دغه انسټیټیوټ رئیس یاسر احمدزی امریکا غږ آشنا ته وویل:
د دغه عمره یو اوږدمهاله جنګ درولو لپاره څو میاشتې زه فکر کوم تر اوسه هم لږ وخت دی. خو بیا هم د دې تر څنګ هغه چلنجونه چې په اصطلاح هغه خنډونه چې د دې په وړاندې شته دي او موږ یې وینو نه، اما دغه موضوع یې په اصطلاح ډېر اوږده کړې ده او کړکېچنه کړې، هغه د سیمې اطلاعاتي کړۍ دي. دغه کړۍ خپل اهداف یا لاسته نه دي ورغلي او یا هم ټریلر یې پاتې دي. په نحوې دوی کوششونه کوي چې دغه موضوع نوره هم اوږده کړي تر څو دوی هغه خپلو شومو اهدافو ته ورسیږي.
ښاغلی احمدزی زیاته کړه چې د افغانستان د مسلې د حل لپاره باید نړیواله ټولنه او افغانان له خپل ټول ځواک څخه په استفادې د سیمې د هیوادونو په کچه د نظر یووالی او همغږي رامنځته کړي. د افغانستان د سولې عالي شورا ویاند وایي چې د دغې همغږۍ د رامنځته کولو لپاره د یادې شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داودزی د سیمې هیوادونو ته د خپل دویم سفر په ترڅ کې د چهارشنبه په ورځ چین ته ځي. د ښاغلي طاهری پر وینا محمد عمر داودزی به د خپل درې ورځني سفر په ترڅ کې د چین له حکومتي او حزبي لوړپوړو چارواکو سره د افغان سولې په تړاو د سیمه ییز اجماع پر رامنځته کولو او په دې برخه کې د چین لا ښکېلېدو په اړه خبرې وکړي. د سفر دویمه اجنډا د پاکستان په اړه ده او په دې برخه کې د چین رول په اړه لا شک پرته پر پاکستان ډیر رغنده رول لري. د چین له لارې موږ غواړو چې په پاکستان کې د افغان طالبانو د تحریک رهبری په مستقیم ډول وهڅول شي تر څو د حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات پیل شي. د افغانستان د سولې د دارالانشا رئیس محمد عمر داوودزی د افغان سولې په تړاو د سیمه ایز اجماع درامسته کولو لپاره تیرونی پاکستان ته خپل لومړنی سفر پیل کړ. د دغه شورا چارواکو پاکستان ته د ښاغلي داوودزی سفر ګټور بللی او ویلي دي چې د پاکستان حکومتي سیاسي او مذهبي مشرانو د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیلولو لپاره د همکارۍ او ټینګې ژمنې کړې دي چې اوس یې دوی د عملي کېدو په تمه دي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
په افغانستان کې د هند سفیر وایي چې پاکستان او نورو هیوادونو پورې اړه نه لري چې د افغانستان د بهرنۍ پالیسۍ په حق له فیصله وکړي. د امریکا ژغله خبریال حکمت سروش سره په خبرو کې وینی کومار ویلی چې د بهرنیو قواو د وتلو په صورت کې د افغان پوځیان د امنیت ټول مسؤلیت واخلي. سفیر کومار د مرکې په سر کې د افغان سولې په اړه د نوي ډیلی پر دریځ خبرې کوي.
هند همیشه دا ویلی چې د افغانستان د سولې بهیر باید د افغانانو په مشرۍ، مالکیت او ولکه کې وي. نو د سولې هر تړون چې د افغانستان حکومت لاسلیک کوي او د افغان ټولنې د هر برخې له غوښتنو سره سم وي، هند هغه هرکلی کوي.
ځینې وایي هند له دې ویریږي چې طالبان به دا حتمي کړي چې افغانستان ته ټولې اړیکې باید اسلام آباد له لارې راسي. ستاسو ارزونه څه ده؟
موږ فکر کوو چې د هند او افغانستان اړیکې زرکلنې دي. دا اړیکې یوازې حکومت په حکومت نه دي، بلکې موږ د خلکو ترمنځ هم ډېرې نږدې اړیکې لرو او موږ دا اړیکې هر وخت د افغانستان د خلکو او دولت له لومړیتوبونو سره برابرې کړې دي او موږ به دې ته دوام ورکړو.
پاکستان ولې د افغانستان او هند له اړیکو په اندېښنه کې دی؟
زه دا پوښتنه نشم ځوابولی. لکه ما چې وویل، زموږ اړیکې دوه اړخیزې دي، د افغانستان له خلکو او حکومت سره. موږ فکر نه کوو چې یو دریم هیواد دی په دغو دوه اړخیزو اړیکو کې کوم رول ولري او نه هم کوم دریم هیواد باید د دې اړیکو اندېښمن شي.
دوی ټینګار کوي چې په افغانستان کې باید د هند رول راکم سي. تاسو څه وایاست؟
موږ فکر نه کوو چې پاکستان یا کوم بل هیواد باید پریکړه وکړي چې د یو خپلواک افغانستان د بهرنیو چارو پالیسي باید څنګه وي. د هند او افغانستان د اړیکو پریکړه باید د هند او افغانستان حکومتونه وکړي. موږ فکر نه کوو چې کوم دریم هیواد په دې کې رول لرلی شي. زه باید دا هم یاد کړم، هغه څه چې د افغانستان د سولې، ثبات او اقتصادي انکشاف لپاره مهم دي، هغه تر کرخې د هخوا ترهګرۍ مخنیوی دی. هغه رول چې نورو هیوادونو دلته لوبولی، هغوی باید یوه د ځان ارزونه وکړي او د افغانستان د سولې او ثبات لپاره مسیر برابر کړي. دا هند رول یو خلاص کتاب دی چې هر افغان یې اغیزه لیدلی او احساسولی شي.
د جنوبي آسیا لپاره د ولسمشر ټرمپ په ستراتیژي کې له هند څخه غوښتنه سوې وه چې د افغانستان په ثبات او اقتصادي پراختیا کې لوی رول ولري. تاسو تر اوسه څه کړي؟
په تیرو 1918 کالو کې هند د افغانستان د انکشاف یو مهم شریک دی. موږ ورده مخه بیلابیل پروژې پلي کړي چې تر 2 بلیون ډالرو زیات ارزښت لري. دوه کال وړاندې موږ د 1 بلیون نورو ډالرو ژمنه وکړه چې د افغانستان په اقتصادي پراختیا کې بلګيږي. موږ ځینې لوی پروژې هم پلي کړي، لکه سلما بند، زرنج دلارام لوی لاره، د پارلمان ودانۍ او په ټول افغانستان کې تر 340 زیاتې ټولنیزې پراختیايي پروژې. موږ همدارنګه هوایی دهلیز پیل کړ او زه نن خوښ یم چې د هوایی دهلیز تر پرانیستلو وروسته کال په کال د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري 30% زیاتیږي. تیر کال سوداګري 1.14 بلیون ډالره وه. په 2013 کې یوازې په 1.5 میلیارد کې تر دې زیات شو. مهمه دا ده چې هند له افغانستان څخه ډیر څه واردوي. دا سوداګري دا تعادل د افغانستان په ګټه دی. دا د ترڅنګ د ظرفیت جوړونې په برخه کې موږ ډېرې پروژې پلي کړې. د افغان ځوانانو، محصلینو، دولتي کارکوونکو روزنه، دا ټولو ته په کتو موږ فکر کوو چې د افغانستان د اقتصاد او کارموندنې په برخه کې موږ ډېره ونډه اخیستې ده.
له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د هند دریځ څه دی؟ څنګه او کله باید ووځي او څوک باید داخله ډکه کړي؟
د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو ظرفیت جوړونه ډیره مهمه ده چې د خپل هیواد د خپلواکۍ لپاره د ساتنې او د خوندیتوب پوره مسؤلیت واخلي. د امریکایي ځواکونو شتون د افغانستان او امریکا د دوه اړخیز تړون له مخې دی او د دې پریکړه به هم د دغه دوه اړخیزه تړون له مخې کیږي.
ولسمشر ټرمپ ویلي په افغانستان کې د هند لګښت د امریکا د 4 یا 5 ساعتونو له لګښت سره برابر دی. تاسو څه وایاست؟
د هند انکشافي او اقتصادي پروګرام له افغانستان سره یو دوار خيزه پروژه ده چې د افغانستان او هند حکومتونه په اړه پریکړه کړي او موږ فکر کوو چې دا د افغانستان او افغانانو د سولې، ثبات، امنیت او ظرفیت جوړونې په برخو کې ونډه لري او موږ به ورته دوام ورکوو.
پرزیدنت ټرمپ ریفرنګ ټو ا لایبرری،
ولسمشر ټرمپ یو کتابتون ته اشاره کړې و چې هند جوړ کړي. دا کتابتون چیرې دی او څومره لګښت پر سوی؟
موږ د ځینو مهمو پروژو ساختماني کار کړی لکه سلما بند، پارلمان ودانۍ، سړکونه او داسې نور. د دې ترڅنګ په افغانستان کې تر 360 زیاتې پروژې پلې کړې دي چې په هغې کې روزنیز مرکزونه هم دي چې هغوی ځینې کتابتونونه هم لري.
افغانان له هند او هندیانو سره ډېره لیوالتیا لري. په هند کې د افغانستان او افغانانو لپاره احساسات څه دي؟
د افغانستان د خلکو په ډیلی په هند کې ډیر درنښت کیږي. د دواړو هیوادونو او خلکو ترمنځ ډیرې ژورې تاریخي اړیکې شته او دا له دې ښکاري چې زیات شمیر افغانان د زده کړو، سیاحت، درملنې او کاروبار لپاره هند ته ځي. زموږ خلک نږدې اړیکې لري او د دواړو هیوادونو د خلکو ترمنځ درنښت او لیوالتیا شته چې دا زموږ د اړیکو اصلي بنسټ دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په زیمبابوې کې د مظاهرچیانو او د هغه ملک د امنیتي قواو ترمنځ په نښته کې 12 تنه مړه او د 300 څخه زیات زخمي شوي دي. د امریکا ژغ خبریالي انیتا پاول په دې باره کې دا راپور لیږلې دي.
پرون په دغه تشدد کې د شپږ سو نه زیات مظاهرچیان زندان شوي هم دي. د زیمبابوې جمهور رئیس د دغه تشدد په باب د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. عیني شاهدان وایي چې د زیمبابوې امنیتي قواو په ارادي ډول د مظاهرچیانو د ځپلو لپاره هلې ځلې پیل کړې وې. ډاکټر نورمن میترا چې په تېره هفته کې د زیمبابوې نه وتلی و، په جوهانسبورګ کې ژورنالیستانو ته د مړو هغه عکسونه ښودلي چې د ځینو جسدونه زخمی زخمی او ځینې په ګولو ویشتل شوي وو. دغه ټولنه چې د بشر د حقوقو د ډاکټرانو د ټولنې په نامه یادیږي وایي داسې ښکاري چې د مظاهرچیانو د ځپلو لپاره به یو منظم پلان جوړ شوی وي. په جنوبي افریقا کې د بشر د حقوقو د څارنې په ټولنه کې یو محقق دیوا ماوینګا وایي چې په دې تشدد کې ممکن د زیمبابوې د جمهور رئیس لاس وي. هغه چې د جولای په 13 انتخاب شوی و ویلي وو چې د هغه ملک به د پخواني جمهور رئیس رابرټ موګابي د اوږدې مودې د حکومت او د ظلمونو نه وروستو یو نوی فصل پیل کاندي. مګر د هغه دغه وعدې دوه ورځې وروسته له هغې چې د زیمبابوې عسکرو شپږ تنه مظاهرچیان مړه کړل ختمې شوې. د هغې نه وروستو د جنورۍ په میاشت کې نوي جمهور رئیس د تیلو نرخونه 150% زیات کړل چې د هغې له کبله خلکو سختې مظاهرې هم پیل کړې. دغه محقق ماوینگا وایي د موګابي په زمانه کې زما په خیال داسې کوشش روان و چې دغه شیان پټ وساتل شي، مګر موږ د تیر اګست راهیسې په خاص ډول په تیر هفته کې دا ولیدل چې په یونیفورم کې دغه خلک دې ته لیواله دي چې په زیمبابوې کې نظامي نظام جوړ کړي او د قانون نه سرغړونې اوس د پخوانه زیاتې شوې دي. د چارو یو بل ماهر پیرس بینیتو چې د نړیوالو شخړو د تحقیق په ټولنه کې کار کوي وایي چې په دې تشدد کې د ده په خیال د قدرت دپاره د جمهور رئیس او د هغه د مرستیال ترمنځ مبارزه روانه ده. د 2018 کال د نومبر په میاشت کې د پخواني جمهور رئیس موګابي د استعفا دپاره هغه ډیر زیات فشار راوستی و. د سیاسي مبصرینو په نظر په زیمبابوې کې د دغه تشدد علتونه چې هر څه وي به، مګر دا ښکاری چې دغه تشدد او د خلکو زندانی کول به تر ډیره وخت پورې دوام پیدا کاندي.
کاغوړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. اقتصاد پوهان وایي چې سیاسي بی باوري او تجارتي شخړې کولای شي چې نړیواله اقتصادي وده سوکه کړي. د دغو اندیشنو په زیاتېدو سره د نړۍ څخه باندې درو زرو سیاسي او اقتصادي مشرانو د سویس په داوس ښار کې مجلس کوي. دوی به پر سوداګریزو راکړو ورکړو او اقتصادي همکاریو خبرې وکړي. په دې باره کې د زلتی کا هوک د رپورت خلاصه واوري.
د نړۍ اقتصادي غونډه سکال د سویس زرلند په وداسې تفریحي ځای کې کیږي چې بیا زه بډایان ورتللی شي. د فقر او نیستۍ سره مبارزه کوونکې د غونډې مشرانو ته یو پیغام لري.
The richest people in the world, the most
د نړۍ سترو بډایانو، د نړۍ ځواکمنو، د نړۍ سترو سیاسي مشرانو د زخ ډیر فقر د مخنیوي لپاره اقدام وکړي، ځکه نور دغه فقر له چتینې وتلی دی. د داوس خلک، د سترو کمپنیو مشران، سیاسي مشران، دا ټول په دې ستونزه کې مسؤلیت لري. دوی په خپله دغه ستونزه جوړه کړې ده، خو موږ غواړو چې دوی دغه بې کچې فقر او نابرابري پای ته ورسوي، ځکه لا هم پسې پراخیږي. زموږ اقتصاد ته زیان رسوي، سوکه کوي، دیموکراسۍ ته تاوان رسوي، او خلک په فقر او نیسۍ کې ایثار ساتي.
کلاوس شواب د نړۍ د اقتصادي ټولنې بنسټ ایښودونکی دا مني چې نړیوال اقتصاد یو شمیر خلک شاته پرېښي دي.
د ټولنیزو رسنیو په دې زمانه کې مونږ دا نشو زغملی چې نور خلک هم بیرته پاتې شي. په کار ده مونږ ډیر جهان شموله جهانیت منځته راولو.
د نړیوال وجهي صندوق رئیس د دوشنبې په ورځ وویل نړیوال اقتصاد مخ په انکشاف روان دی، خو تر هغې اندازې لږ شان سوکه دی څومره چې ورته تمه کېدله.
په کار ده د شریکو ستونزو د حل لپاره خپلې هڅې دوه چنده. په دې کې د نړیوال تجارت د نظام اصلاح، له مالي فساد او د مالیې د نه ورکولو سره مبارزه، او د اقلیم د بدلون له ستر خطر سره مبارزه کول شامل دي. د جیشل هیوادونو همدا غوښتنه کړې وه، خو په کار ده چې عمل ورباندې وشي.
د نړیوال وجهي صندوق رئیس دا هم وویل چې د مالی تورم ویره نشته، خو په کار د هغه لارې چارې وسنجول شي چې د زیانمنېدو په لورې ځي. خو د سترو کمپنیو له خوا نه د اقتصادي ټولنې له غونډې نه مخکې سروې بل څه وایي.
د طبقاتي توپیر په اړه اختلاف نظر هیڅکله هم د نخبه بډایانو ترمنځ دومره ستر نه وو لکه څومره چې اوس دی.
دغه سروې دا هم څرګندوي چې په یو شمېر تجارتي کړیو کې بدبیني له دې نه راپیدا شوې ده چې په نړیواله کچه غیر یقیني حالت موجود دی.
یوه ورځ موږ فکر کوو چې برگزیت به پیښ شي، بله ورځ بیا نه وي. یوه ورځ وایو له چین سره مو په تجارت کې موانع منځته راغلي، بله ورځ اورو یوه شېبه صبر وکړئ له چین سره مو ډېر ستر مجلس را روان دی.
په دغه سروې کې دا هم څرګنده شوې ده چې پر سیاسي مشرانو باندې په نړیواله کچه بې باوري زیاته شوې ده.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. ملګری ملتونه وایي چې کډوال اروپا ته ساري ناروغي نه انتقالوي. د روغتیا د نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې اروپا ته اکثره تلونکي مهاجر روغ رمټ دي. په عین وخت کې د ملګرو ملتونو سازمان له اروپایي هیوادونو څخه غوښتي چې د کډوالو لپاره روغتیایي خدمتونه برابر کړي. پامکړي رپورت.
ایتالیا تر نوومبر میاشت کې د مهاجرینو د ژغورونکو کښتیو سمندري ماموریت بند کړ او ادعا یې وکړه چې په دې کښتیو کې د کډوالو حق ناولي کالي ایتالیا ته انتقالیږي چې کیدای شي په ایچ آی وی ویروس، مننجیت او توبرکلوز مکروبونو ککړ وي. خو طبي متخصصینو دا ادعا رد کړې ده. د تازه راپور په اساس دا په اروپا کې د کډوالو د روغتیا په اړه د تصور یوه څرګنده بیلګه ده.
The refugees and migrants who come to Europe.
هغه کډوال او مهاجرین چې اروپا ته راځي کوم جدي او ساري ناروغي نه لري. هغه ناروغي چې ممکن دوی ولري هغه په اروپا کې د مخه تشخیص شوی دي، او موږ د دې ناروغیو د مخنیوي او کنټرول لپاره ډیر ښه پروګرامونه لرو.
And also we have very good prevention and control programs for these diseases.
د روغتیا نړیوال سازمان د راپور پایلې برعکس داسې څرګندوي چې مهاجرین د ډیرو ستونزمنو حالاتو سربیره دوی ښه صحت لري، خو کېدلی شي د سفر په دکې په امراض اخته شي. د خپل کورونو او هیوادونو بې ځای شوي خلکو د ناروغه کېدو امکان زیات، ځکه شته چې صحي امکانات محدود او اکثرا په بد وضعیت کې ژوند تیروي.
فکر نه کوم که په ډیرو هیوادونو کې دغه غیر قانوني کډوال روغتیایي سیستم یا خدمات ته لاسرسی ولري. اصلا مسؤولین له دغو غیر قانوني کډوالو هیڅ خبر نه لري.
د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکوي چې په اروپا کې د کډوالۍ په اړه د بحثونو سره سره ډیری هیوادونه ممکن د مهاجرینو روغتیایي اړتیاو په پوره کول کې پاتې راشي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د امریکا غاښنا رادیو څخه زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. د فرانسې او آلمان مشرانو له اروپایي اتحادیې څخه د برتانیې د وتلو او د ولسپالۍ منځته د راتلو په ګډون د اروپایي اتحادیې په خلاف د ګواښونو خبرداری ورکړ. دوی پرون د سه شنبې په ورځ د آلمان د اخن په ښار کې نوې موافقه لاسلیک کړه، مګر خبریالې لیزا براینت له پاریس څخه په خپل رپورټ کې ویلي چې د ایټالیې او فرانسې ترمنځ د افریقایي مهاجرو په سر خفګان پیدا سوی دی چې دا د اروپایي اتحادیې په ستونزو باندې ټینګار کوي. دا رپورټ به اوس په ګډه واورو.
د اخن قار په تالار کې د موافقه د لاسلیک کولو مراسم در فرانسې د جمهور رئیس ایمانوئل مکرون او د آلمان د صدر اعظم انګلا مرکل لپاره یو فرصت و. په 1913 کال کې د دغه دوه هیوادونو ترمن د دوستۍ د تیرې موافقې نه راپدېخوا چې تر کومه حده پورې اروپا داخله ده، مګر د هغو ګواښونو خبرداری هم ورکوي چې اروپا ورسره مخامخ ده.
Au moment où notre Europe est menacée par les nationalismes qui se développent en son sein, où notre Europe est bousculée par un Brexit douloureux,
د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون غونډې ته د خبرو په ترڅ کې وویلی چې په کې اروپایي اتحاد او محلي ماموران شامل و. یو وخت نشنالیزم او له اروپایي اتحاد نه د برتانیا وتلو اروپا لړزوله، او همدغه راز د اقلیم بدلون او تروریزم نړیوالو ته ټکان ورکړ. فرانسې او آلمان ته پکار ده چې د دغه اتحاد د تقویه کولو لاره غوره کړي. د دوستۍ نوې موافقه د لومړۍ موافقې نه شپږ 50 کاله وروسته لاسلیک شوله چې د فرانسې د فقید جمهور رئیس چارلز دوګول او د لویلیز آلمان د فقید صدراعظم کانرد ادنر ترمنځ د اروپایي اتحادیې د جوړېدو نه د مخه شوې وه. د دغې نوې موافقې هدف د تعلیم، دفاعي چارو او بهرنۍ پالیسۍ په ساحو کې د فرانسې او آلمان د همکارۍ پراختیا ده. د آلمان صدر اعظم مرکل هم د پالیسۍ په پرمختګ کې په خاصه توګه کله چې د افریقا پورې ارتباط پیدا کوي د نږدې همکارۍ غوښتنه وکړه. د مکرون په څیر په اروپا کې د ولسپالۍ او څو اړخیزو روابطو ته د نړیوال ګواښ خبرداری هم ورکړ. په نوې همکاری هم انتقاد کېږي، ځینې کسان ادعا کوي چې دغه همکاری پوره زیاته نه ده، په داسې حال کې چې د فرانسې غلط ادعاوې په مطبوعاتو کې خپرې شوې دي چې وایي د مکرون حکومت غواړي د فرانسې ځمکه او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا څوکۍ آلمان ته ورکړي. د موافقې د لاسلیک کېدو نه څو ساعته وروسته د ایټالیې د صدارت د مرستیال لیګو دی مایو په تبصره ډیپلوماتیک خپګان پیدا شوی چې وایي د افریقایي مهاجرو ملامتي په فرانسه باندې اچوي. په اصطلاح فرانسه افریقا مستعمره کوي او دا په اروپایي اتحادیې کې درز اچوي.
داس الس ورد نور ګین ون ویس ګلایچزایټیګ مت اینر کوآردینیرونګ ان اونزرا اوسنپولیتیک فربینډ.
د اروپایي شورا رئیس ډانلډ تاسک نه غواړي په اروپایي اتحادیې او پیوستون باندې له سره کره کتنه وشي او د هغو شکونو او زړه تورولو خبرداری ورکړ چې په اروپایي اتحادیې کې موجود دي. ده وویلې دغه بلاک ته په کار ده چې په دغه لار کې فرانسه او آلمان څرګندونې وکړي. مانوئل لفوینت راپینوویل نوای تاسې لا تر اوسه فرانسویانو او آلمانیانو ته ضرورت لري چې زړور ابتکارونه کوي. مانوئل لافوینت راپینوویل د خارجي روابطو په باره کې د اروپایي شورا د پاریس د دفتر مشر دی. داسې واقعي ابتکار نشته ده چې په اروپا کې بل هر ائتلاف ځان ته راکش کړي، مګر لافوینت راپینوویل نه وایي په داسې حال کې چې د فرانسې او آلمان مشرتوب مهم دی او اوس کافي نه ده چې ناامیده او ویشل شوي اروپایي اتحادیې ته پر مخ حرکت ورکړی شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتېږو. په لنډ وخت کې به دغه خپرونه پیل شي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.